السلام علیکم د ماخام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجري لمریز کال د کب یهود څلرمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. د دې نیم ساعت خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله له افغان کډوالو سره باید د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د تعویز چلند ونشي. همداراز واوري چې کابل له ګڼو تیارو شپو وروسته تیره شپه بیا څراغانو. په دې خبرونه کې به چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. پر دې سربیره نور موضوعات هم واوري، خو له خبرونو وروسته د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو شمیر 1400 ته ورسید. مقدونیه پرون خپله پوله د زرګونه افغان کډوالو پر مخ بنده کړه او نړیوالو قدرتونو هغه طرحه پرون اعلان کړه چې له مخې د شنبې له نیمې شپې څخه په سوریه کې جګړه بندیږي. بشپړ خبرونه د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونی ځانوژون کې حمله د قربانیانو شمیر 1400 تنو ته ورسید. د دې ولسوالۍ په بازار کې په پرونی برید کې همدارز ولستنه نور ټپیان شوي. د پروان د امنیه قماندان جنرال محمد زمان مموزی ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې ډیری قربانیان ولسی خلک دي.
در کلینیک شیاگر پولیس محلی 4 نفر شهید شده، 9 نفر هم نفر ملکیه.
برید شیاگر په سیمایز کلینیک کې شوی، څلور سیمایز پولیس پکې وژل شوی او 9 ولسی خلک وژل شوی، لس نور ملکیان ټپیان شوی. ټپیان د محل د پروان ملکی روغتون ته لیږدول شوی. د راپورونو له مخې په دې ځانوژن کې حمله کې د شیاگر ولسوالۍ د سیمایز پولیسو د قماندانې مرستیال وژل شوی او د سیمایز پولیسو قماندان سخت ټپي دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. مقدونیا پرون خپل پوله د افغان کډوالو پر مخ وتړلې او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې وویل چې نشي کولای خپل هیواد د کډوالو په کم بدل کړي. د دې وزارت لخوا په یوه خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې سربیا، کرویشیا او سلووینیا پریکړه کړې چې په دې هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم شي. د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر 600 زیات افغانان له دې هیوادونو بیرته مقدونیا ته استول شوي دي. د راپورونو له مخې د محل د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونیا سره ګډه پوله لري ایسار دي او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برېښنا له تمدید سره پلازمینه کابل او یو شمیر ختیځو ولایتونو ته د 280 میګاواټه برېښنا بهیر بیا پیل شو. د برېښنا شرکت د خبرونو رئیس وحیدالله توحیدی وایي د امنیتي ادارو په همکارۍ او د دې ادارې د کارکوونکو په هڅو پرون ماښام 6 بجې کابل ته د ازبکستان د برېښنا لیږد پیل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي باید پر داسې تدابیرو کار وشي چې له مخې هغه سیمې چې د برېښنا تاسیسات پکې دي خوندي شي. د برېښنا شرکت د خبرونو رئیس وحیدالله توحیدی د حکومت له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې د برېښنا پر مزو او ستنو د حملې نه کوي. متحدو ایالاتو او روسیه په سوریه کې د جګړې د بندولو هغه طرحه اعلان کړه چې ټاکل شوی د راروانې شنبه ورځې نیمه شپه به یې عملي کېدل پیل شي. په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه دواړو هیوادونو ویلي په دې پلان کې چې د ملګرو ملتونو لخوا چمتو شوی د داعش ډله له القاعده سره تړلې النظره جبهه او نورې تروریستي ډلې نه دي شاملې. د راپورونو له مخې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري د میاشتې په 26 نېټه په دمشق کې خپل توافق اعلان کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د دې طرحې هرکلی کړی او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیله مندۍ یوه نښه وبلله. نوموړي د سوریې په کړکیچ کې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې دې پلان ته درناوی وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا پلان په سوریه کې د روانې وینې بهاونې د مخنیوي لپاره یو رښتینی اقدام دی او سپینې ماڼۍ وویل په سوریه کې د دې پلان عملي کول به ستونزمن وي، خو په مجموعي توګه د سوریې د کړکیچ د هواری لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. پاکستانی چارواکي وایي 12 هغه وسلوالې وژلې چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو جګپړی مقام راو انور چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومتره کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې دننه په کور کې وژل شوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو د چارواکي ویلي دا وسلوال د لشکر جنګوي په سخت دریځې ډلې پورې تړلي وو. لشکر جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. او وروستی خبر په ایران کې د استیناف یوې محکمې د هیواد پر یو فلم جوړوونکي چې مقدساتو ته په سپکاوي او منفي پروپاګند محکوم شوی و د بند سزا یو کال راکمه کړې ده. کایوان کریمي 30 کلن دی او له دې مخکې د یوې بلې محکمې لخوا په شپږ کاله بند محکوم شوی و. د راپورونو له مخې پر دې ایراني فلم جوړوونکي د محکمې حکم په داسې حال کې صادرېږي چې په ایران کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې هلته د یو شمېر لیکوالو خبریالانو او هنرمندانو ځپل زیات شوي. تکل شوی د ایران پارلماني انتخابات د فبروري په 26مه نیټه ترسره شي.
او د هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 4، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه منفي 3، په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، په کندهار کې هم د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 2 درجه، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 6، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه اسمان ځای ځای وریځ دی. په جلال آباد او ګردیز ښارونو کې اسمان صاف دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 3 او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 درجه اټکل شوی ده.
زموږ غږله آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، مفصل خبرونه کولای شي د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. پنځه زره افغان کډوال د یونان او مقدونیه پر پوله راټول شوي، خو د اروپا دروازې پر مخ بندې دي. په پام کې ده چې په کابل کې د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن جوړه شي. دا خبرې په څه ډول بریالیتوب ته رسېدلی شي؟
څه خبره به دا وي چې یوازې طالبان چې د حکومت مخالفت کوي، په دغو مجلسو کې باید حکمتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي پرون له کابل سره وصل شول او پلازمېنه له څو شپو ترګمۍ وروسته پرون بیا روښانه وه. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان بانک وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو خدمات به د اداري فساد له کمولو سره مرسته وکړي.
مخکې خدمات د سیمې په اساس وتي او سیمې ته باید خدمات ورسېږي، بیا دا خدمات راواخیستل شول یو خاص قشر ته. موږ غواړو چې راسن خپل خدمات شخص ته ورورسو.
که د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ، نور مطالب هم لرو چې اورېدای شئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله باید له افغان کډوالو سره د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تبعیض ونه شي. سید حسین عالمی بلخی آزادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې په یونان کې د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په اړه کره او بشپړ معلومات راټول کړي. دا مهال زرګونه غیر قانوني افغان کډوال له مقدونیا سره د یونان پر پوله ایسار دي او د اروپا دروازې پر مخ بندې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې.
یونان خپل شمالي پولي یوازې د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولای شي له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. دا ریپورتونه له مخې په یونان کې دا مهال شاوخوا 15000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته دا وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې، دا هیواد افغانانو ته د وراوختو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي یوازې د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته دا وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له ولسمشر او اجرایي رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږېدلې. د ښاغلي بلخی په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي.
انتظار نه میره چې
خغلی بلخی وایي دا یو ډول تبعیض دی. له اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمنځ دا ډول تبعیض تمه نه کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي لومړني معلومات دي. خپلو همکارانو ته مو دنده ورکړې چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. مقدونیا د سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلند خپل کړی. د مهال د دواړه هیوادونو نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیا چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دا نه روښانه کړي چې ولې افغان کډوال نه پرېږدي چې خاورې ته یې داخل شي. دا جاوید په نوم یو افغان کډوال چې د محل په یونان کې سردې ساده رادیو ته په یونان کې د بندو پات شو افغانانو په اړه ویل جاوید وایي ټول پرمزه کوي د دې ځینی یو صادر لري ځینی هغه هم نه لري. ډيري ماشومان او خزيدي یعنی په سلو کې اویا یې خزي او ماشومان دی او نوري ناري تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپل دروازې افغان کډوالو ته پرانیستوي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان، سوریایان، عراقیان او د یو شمیر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل وو په ډیرو سختو لارو اروپا ته رسیدلي. څارونکو وایي د 2014 میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي شاوخوا 100,000 غیر قانوني کډوال د ترکیې، یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتي دي. اتریش وایي د ورځې د کډوالو یوازې اتیا غوښتنلیکونه څېړلی شي خو د کډوالو شمیر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامېدو دي. جرمنی هم خبرداري ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمنی څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. تکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره نن په کابل کې د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلرمه غونډه جوړه شي. افغان حکومت هیله لري چې دا په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي ملا عبدالسلام راکټي سره په دې اړه بحث کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي آیا طالبان به له حکومت سره د سولې خبرو ته کینی؟
دما فکر که شیری خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کینو او طالبانم عاجر شي و خبرو ته بیا خو په هغو موضوعاتو په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو او د حکومت او د افغانانو په ګټه خبرې وي هلته بیا تاثیر لري او زه امیدوم ورته لرم چې انشاءالله که طالبان په هغو مجلس کې عاجر شي بیا دغه مجلس بې نتیجې کېږي نه نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. افغان حکومت ته به مشکل نه وي چې د طالبانو سره خبرې وکړي؟ له کومې ډلې سره یې وکړي؟ تا له نظره تاثیر ګذاره ډله کومه وه؟
خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه سي د حکومت مخالفت کوي. په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي او دا سوله دې ته وایي چې په افغانستان کې نور دا بې امنیتي او دا جنګ ورک شي. که یوه ډله راشي او یوه ډله تر شا پاتې شي نو دې ته بیا سوله نه وایي، دې ته بیا امنیت نه وایي، دې ته بیا امن نه وایي.
تیره ورځ ځینې رسنیو په خپل ویب سایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ. په دې اړه کراته وایي د ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
تر اخلاص اعلان ما هم واروي دوی او باید تلویزیونو د ما عکسونو سره کې کو په دې باندې په خپل زم نو کې په اصطلاح باندې و دې تشکې سومه چې دا د مال نامه څخه چا استفاده کړی ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دی نه شي دی و مرګر یو دبل مخالف. زه په کابل کې دا څو کاله د لې گزاره کوم د خپل امنیت ته تعرض سره غلې گزاره کوم او د دې په مابین کې دا څو کاله د جلسه وایم ما د دې په مابین کې کوم خبر نه کړي یا کوم مرګري نه کړي او په دا څو کاله کې ما یو نظامی حرکت نه کړی دا خبر زه هیڅ وخت نه کوم. نه ما په درس کې دا خبره ده ما درته وویل چې دا څو کاله ما یو نظامی حرکت نه کړی.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استاذای ملا عبدالسلام راکټي و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ پر څلرمه غونډه چې نن په کابل کې جوړیږي خبرې کولې. قدر من اوریدونکو د سهار 9:15 شوې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شپه په موکړې د مهمو خبرونو لندېستا. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونی ځانوژون کې حملې د قربانیانو شمیر 150 ته ورسید. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې 9 ولسی خلک او 4 سیمه ییز پولیس دي او همدارس ولستن نور ټپیان شوي دي. مقدونیا پرون خپل پولې د افغان کډوالو پر مخ وتړلې او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویل نشي کولای خپل هیواد د کډوالو په کمپ بدل کړي. د راپورونو له مخې د محل د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال د یونان او مقدونیا پر پوله راټول شوي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برېښنا له تمدید سره پلازمینه کابل او یو شمیر ختیځو ولایتونو ته پرون د 280 میگاواټ برېښنا بهیر بیا پیل شو. متحد ایالاتو او روسیې په سوریا کې د جګړې د بندولو هغه طرح پرون اعلان کړ چې له مخې د روانې شنبې ورځې په نیمه شپه د دې توافق عملي کېدل پیلېږي. پاکستانی چارواکي وایي هغه 12 وسلوالې وژلې چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. او په ایران کې د استیناف یوې محکمې د دې هیواد پر یوه فلم جوړونکي کیوان کریمي چې مقدساتو ته په سپکاوي او منفي پروپاګاند په محکوم شوی و د بند سزا یو کال راکمه کړې ده. قدر من اوریدونکو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابلم چې اسمت سروان چمتو کړي.
د استرالیا د پوس په خوانی لوی درستیز وای استرالیا په افغانستان کې کوم استراتیژي نه لرله. په دې موضوع وا تو دی یا دبليو ای تو دی استرالیایي ورسپانې لیکنه خبره کړې ده. وا تو دی لیکي د استرالیا په خوانی لوی درستیز پیټر لیهی وای استرالیا او متحدانو په افغانستان کې استراتیژي نه درلودله او اوس د ویلاري د مونډلو په لټه کې دي ځکه چې دوی خپل هدفونه تعریف کړي نو. متقاعد ډګر جنرال لیهی فیرفاکس ته په یو لیکنه کې خپل نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له افغانستان د وتلو یا نه وتلو په باب د امریکا په مشهد ائتلاف اراده ناکامه ده ځکه چې په افغانستان کې د لویدیز له 15 کلن حضور سره سره د دغه هیواد امنیتي وضعیت بیرته په خرابېدو دی. پروفیسر لیهی لیکي موږ لا هم د وتلو د ستراتیژۍ په موندلو کې له ستونزې سره مخامخ یو. زموږ سیاستوالو د خپلې ستراتیژۍ په اړه ډېر څه راته ونه ویل. د زیاته کړې په پیل کې ماموریت واضح و او هغه دا و چې القاعده وځپل شي او د طالبانو رژیم په دې خاطر وپرځول شي چې د القاعده ملاتړ یې کاوه. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو پر ستونزو لیکنې چاپ کړي دي. په دغه ورځپاڼو کې یو هم ډیلی میل ده. د ورځپاڼې لیکلي د پناه غوښتونکو بحران په یونان کې وروسته لدې بیا اوشته ورسېد چې مقدونیا خپل پوله پر افغان پناه غوښتونکو بند کړه. ورځپاڼه وایي یونان د مقدونیا د دغه اقدام په وړاندې د عکس العمل ښودلو ژمنه کړې ده. د ډیلی میل له لیکنې سره سم 15000 پناه غوښتونکو د یونان لور ته په پوله کې ایسار شوي دي او 3000 نور د دغه هیواد په پلازمینه آتن کې وتلو ته انتظار باسي. له بلې خوا ورځپاڼه وایي چې جرمني د دوشنبې په ورځ د سهمیې د ټاکلو په اړه د اتریش د حکومت پر پریکړې انتقاد وکړ. جرمني ویلي چې اتریش په عین حال کې چې د ورځې یوازې د اتیا پناه غوښتونکو قضیې څیړي نور پرې ایښي چې له پولو واوړي.
ازادي راډیو اوري. افغان پوځي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو سک کل ژمی د کوټې د شورا او د بهرنیو په ملاتړ او سپارښتنه د جګړې ډګر توت ساتلی و. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد پرون خبریالانو ته وویل سګنی ژمی له تیرو هغو سره توپیر درلود او مخالفینو غوښتل چې افغان حکومت ته خپل قوت وښیي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په سګنی ژمی کې ځکه د معمول خلاف ګواښونه ډیر کړي وو چې د افغان دولت او ملت اراده وځپي. د افغان پوځ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د دوشنبه بورس په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې وسلوالو دا کار د کویټ شورا او د زینو نورو بهرنیو ملاتړ کوونکو په غوښتنه کړی چې په ځوابي عملیاتو کې یک لکه ماتي خوړلې ده.
زمستان کې پیشرو داشتیم چې شما دیدین
دی وای کوم جمعي چې زمونږ په مخ کې وټول په جنگونو کې وو. له دې وړاندې به مخالفین په جمعي کې خپل خوندې ځایونو تتلو چې آرام وکړي او خپل پیسې واخلي، خو سږ کال بهرنیو ملاتړ کوونکي دوی ته وظیفه ورکړې وه او په قاطعیت سره یې ورته امر کړی و چې له افغانستان نه ونوځي.
دستور دارم که اینا از افغانستان باید نبرند.
ښاغلی مراد وایي چې وسلوال مخالفین له ټولو حملو سره سره خپلو اهدافو ته نه دي رسیدلي، بلکې دوی د راتلونکي کال لپاره کمزوري شوي دي. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډله په روان کال کې تر ډېره ځپل شوي او له پرمختګه مخکې په لومړنیو مرحلو کې له منځه وړل شوي ده. د افغان فوز دا چارواکی داسې مهال سږنی ژمی له نورو مختلفو او له ګواښونو ډک بولي چې د امنیتي بنسټونو په وینا سږ کال د هېواد په سمو نیمو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. له دې سره د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې افغان ځواکونه به راتلونکی کال د سږنی ژمي له ګواښونو ګټه واخلي او د هېواد قلو اردوی به له نویو صلاحیتونو سره د هېواد څخه دفاع وکړي.
تمام قلو اردوهای ما
ټولو قلو اردوګانو ته د تیاریو هدایت ورکړل شوی دی او ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د دې فصل له تجربو ګټه اخلي او د هغو کسانو نابودولو هڅه به کوي چې د افغانانو په ارزښتونو باندې باور نه لري. د دفاع وزارت چارواکي په داسې وخت کې راتلونکي کال ته په نویو تیاریو غږیږي چې امریکایي چارواکو 2016 کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک یاد کړی دی. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي د جګړې په ډګر کې د لاسته راوړنو تر څنګ هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ وساتي څو روان تاوتریخوالی کم شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
له څو اونیو عملیاتو کار او انتظار وروسته د ازبکستان وارداتي برېښنا تېره شپه له کابل سره وصل شوه. د برېښنا شرکت وایي له دې لارې کابل او ختیځو ولایتونو ته 280 میګاواټه برېښنا انتقالیږي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادۍ راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفین او نورې ډلې باید د برېښنا پر ستنو چې عامل منفعت تاسیسات دي حملې ونه کړي. په دې اړه نور له اجمل اند څخه واورئ.
کابل ښار چې درې اونۍ په تیاره کې ډوب و، تیر ماښام یو وار بیا روښانه شو او د ازبکستان وارداتي برېښنا ورسره وصل شوه. ښایي کابل د نړۍ یوازینۍ پلازمینه وي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د جنګ له کبله اونۍ اونۍ د شپې په تورتم کې ډوب وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي پرون ماښام شپږ بجې له کابل سره د برېښنا عمومي لاین وتړل شو. د برېښنا ریاست د خبرونو رئیس وحیدالله توحیدي ازادۍ راډیو ته وویل کابل ته د برېښنا په رسیدو به یو شمېر ختیځ ولایتونه هم برېښنا ترلاسه کړي. خغلی توحیدي وایي په تیرو شلو ورځو کې چې د برېښنا ستونزه وله تاجکستان څخه مو برېښنا اخیسته. دا برېښنا مو اوس بلخ، پلخمري او کندوز ته انتقال کړي او د ازبکستان 280 میګاواټه برېښنا مو کابل ته انتقال کړي چې لغمان، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو ته هم له همدې برېښنا څخه یوه برخه ورکول کیږي. د بغلان ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمې چیرې چې کابل ته د انتقال شوې برېښنا څو پایې ولاړې دي، تېره میاشت د تودو جګړو ډګر وي او د همدې جګړو له کبله د پایتخت برېښنا پرچاو شوې وه. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په سیمه کې په شدت پوځي عملیات وکړل او د تېرې یوې اونۍ په بهیر کې وتوانېدل چې له دې سیمو د حکومت مخالف وسلوال چې د برېښنا د پایو په نړولو تورندي په شا کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي باید پر داسې تدابیرو کار وشي چې له مخې یې هغه سیمې چیرې چې د برېښنا تاسیسات دي خوندي شي. د برېښنا شرکت د خبرونو رئیس وحیدالله توحیدي د حکومت له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې د برېښنا پر مزو او ستنو د بریدونه نه کوي. ښاغلی توحیدي وایي د افغانستان د برېښنا شرکت له عام المنفعه تاسیساتو څخه دی، په هېڅ سیاسي لوري، ګوند او ډلې پورې تړلی نه دی. یوازې یو خدمتي شرکت دی چې هر افغان ته که په هر سیاسي لوري پورې تړلی وي برېښنا رسوي. د نړیوال بانک د څېړنو له مخې دا مهال یوازې په سلو کې 30 افغانان په کورونو کې برېښنا لري چې د دې برېښنا په سلو کې 40 خپله په افغانستان کې تولیدیږي او پاتې له ګاونډیو هېوادونو اخیستل شوي. ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران هغه هېوادونه دي چې افغانستان ورسره د برېښنا د انتقال په برخه کې قراردادونه کړي. د جګړو، نامنیو او ناسم مدیریت له کبله د افغانستان د برېښنا د تولید ډېرې سرچینې یا له سره نه دي کارول شوي او یا په ډېرو زړو سیستمونو کاریږي چې د ډېرې برېښنا د تولید وړتیا نه لري.
او د ژوند رنګونو له محاورو مخکې دا د نن سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور. د افغانستان بانک چارواکي وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو له خدماتو څخه کار اخیستل شفافیت زیاتوي او اداري فساد کموي. د افغانستان بانک چارواکي سپارښتنه کوي چې له دې خدماتو څخه استفاده به د هیوادوالو مالي معاملې اسانه، خوندي او ساده کړي. د موبایل له لارې د پیسو استول څه ډول خدمات دي؟ په دې اړه نور یوسف خان ځدران اوروي.
د افغانستان بانک د موبایل لارې د پولي خدماتو رواجولو په خاطر د عامه پوهاوي دوه ورځنی کمپاین پیل کړ. چارواکي وایي چې له دې خدماتو څخه استفاده کوونکي کولی شي چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته چټکې، خوندي او په ډېر اسانه خپلې پیسې ولیږي. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه کمپاین په پرانیستې مراسمو کې وویل چې له یوه نفر څخه بل ته د پیسو او معاش لیږد او د برېښنا بیل ادا کول هغه موارد دي چې د ایم پیسې سیستم له لارې ډېر اسانه ترسره کېدی شي. هغه وایي چې ایم پیسه د الکترونیکي حکومتوالي یوه برخه ده چې په افغانستان کې د فساد له کمیدو سره مرسته کوي. د دې خدماتو ترسره کول د شفافیت د رامنځته کېدو سبب ګرځي او کولی شي چې په مالي چارو کې د فساد زمینې کمې کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې اوس مال شاوخوا 2,25,000 کسان د ایم پیسو له خدماتو څخه استفاده کوي او تیر کال د 2.1 میلیارد افغانیو په ارزښت معاملې له دې لارې شوې دي. په دا سال کې چې په هیواد کې بانکي خدمات پیاوړي شوي، خو ویل کېږي چې لا هم د ټولو خلکو اړتیاوې له دې لارې نه پوره کېږي. د بانک ځینې مسؤلین په دې باور دي چې د ایم پیسو اسانه خدماتو په ارزښت که خلک پوه شي تر ډیره د ټولنې اړتیاوې رفع کیدی شي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي مرستیال ایمل مرجان وایي هڅه کوي چې د موبایل له لارې پولي خدمات په ټول هیواد کې عام کړي.
موږ غواړو چې راسن خپل خدمات شخص ته ورسو. مخکې خدمات د سیمې په اساس و چې یو سیمې ته باید خدمات ورسیږي، بیا دا خدمات راواخیستل شول یو خاص کشر ته. اوس هغه حالت نه ده. اوس خبره داره چې باید شخص انډیویجول موږ ټارګیټ کړو او موبایل هغه وسیله ده چې موږ انډیویجول ټارګیټ کولی شو.
هغه وایي چې په دریو وروستیو کلونو کې ډیرو خلکو دې نوي سیستم ته مخه کړي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خو له دې ټولو سره د لازمې پوهاوی، باور او ټولو ته د یو شان رسیدونکي خدماتو نشتون په افغانستان کې د ایم پیسو سیستم په مخکې خنډونه یادېږي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست هم د موبایل له لارې د دغو خدماتو په امیدو ټینګار کوي. د جمهوری ریاست د پالیسۍ د انسجام د واحد مسؤول نرګس نهان وایي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به افغان حکومت د کورنیو چارو، ټولنیزو چارو او د پوهنې وزارتونو مامورینو ته له همدې لارې معاشونه ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا سیستم په 2009 کال کې په افغانستان کې فعال شوی او د هیواد شاوخوا 90% خلک بیا موبایل ته لاسرسی لري.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راته وای؟
د مانو محمد یاسین دی.
د خاص کاروبار کوي؟
د خانه سامان دی، د بوانیت له اسلامي خانه سامان دی. دلته د یو اته کول کیږي چې کاروبار کوي.
خانه سامان کوم عمده کارونه کوي؟ یعنی تاسو کوم کارونه لیدل؟
صفایي بوکری د شوبې د ماونه دی، مېزو چوکۍ د کاتو پورته د کارونه.
څنګه د کاروبار مو خوشاله کارنه راضي است؟
مجبوریت دی، نور کاروبار نشته، نو مجبور یم دلته ځان غلګړی دی. نو چیرې لور کوم خطبه لور کاروبار نه کیږي؟ نو
مخکې دین اس دلته راشي څه کاروبار مکو؟
مخکې هغه موږ د وترنری معاملات دي په اطرافو کې په غرو کې کاروبار وکنه، اوس غلنه منطقه ته ګرځدای نشي، نو مجبور یو بلسام غرغلې شه دلته کاروبار وکړو.
وترنری مو ترخه مخ عملی مو درس ویلې اوس دا کړې مې په کړې وڅنګ او
شپږ میاشتې نه کورسونه مې ویلې دي کورسونه مې دي بیا
کله تاتلې مالونه مو
او کله تاتلو مالونه مالونه مته دې کولو په پیسې ما غستو د موسسه له طرف نه و هغه دبل پیسې مو شره کوو هغه وخت کې
اوس څنګه تصمیم لري چې بیا لار شي کله باندې وګرځي مثلا مالونه تداوی کوي کارو کوي
کیږي ځکه چې ګرځدای نشو د ډوره نه مغه بایسکل وی موټر سایکل وی موټر وی دا مغه ګرځدل مشکل ده. خوته
یعنی اوس امنیت خراب ده؟
امنیت خراب دی کنه، د بعد امنیت له خاطر موږ دلته پروت یو کنه دلته څه کول
چیرې اوسې کوي کور په چیرې د دلته کابل کې
تبي سرتبي کړی نه کوسې کو اما ته کرای کور دی شپږ زر روپۍ کرایې کوم او اوس دلې دې مغه شو دې مستې خسرون په کورګو کې دلته په اکاډمي کې مروړم په کلی کې مخاستم په مغه باندې گزارم کې گزاره چلوم څنګه وک
یعنی کور کې مالداری هم لري؟
مالداری لرم یو غوا دوه غوا لرم ساتم په مغه غوا خپل غوا باندې ساتم نور
څنګه دی مالداری کاروبار کده سه وشي چې مغه مالداری ته ډیره کوي څو غواګانی واخلې یو شودي او مستې د شین خرڅ کوي هغه کارخانه ته تاسو نظر
کور ډیره خې دی خو دلته یو مشکلات دی کورو دی کې کور مکه په کرایه دی زیات مال نه شو ساتي او بل مطلب دی چې سرمایه نشته بودیجه نشته سرمایه په کور دی کې مال قیمه دی یا غوا په یو نیم لک دوله کړه په دی هغه سلور من درې من پنځه من شو دی کې هغه شو دی خرسه او خامخه هغه کی که سرمایه په کار دي نه سرمایه به غیر خنی کی
او به دا غوغان ته واخ د شیان لکه مکوې دا خو کابل د چندل ته پټیو د شیان هم نشته
پټیو شیان نشته خو پیدا کیږي بګرامه خو کی د شنه شفتل بوري کی وی او زم یک خدا وچ واخو ور کو کنجاره وچ ډوړي
بیا نور هم څوک چې مالداری کی در سره کومک کوي او د غوغان
زنانه دي نور مراد سیاسرم دي ور سره لورګانم دي نور څه نشته.
قدر من اوریدونکو لده خبرات رو سر رو رسیدو ده خبری مجله پای تا داده ده سهار و بجه او دیرش دقیقه شوی امید مرزبان بلا نیم ساعتا خبری مجله تا سورندی کوی و پستوریو کده. امید جان سلامونه.
سلام آقای تکل و سلام به شنونده های عزیز، امیدوارستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. در این مجله خبری تا نیم ساعت دیگر من و همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. یونان مرزهای شمالیش را بر روی افغان ها بست. نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان بی سرنوشت ماندن. و وصل دوباره جریان برق پس از هفته ها باشنده های کابل را شادمان ساخته است. گزارش های دیگر هم در همین مورد و در موارد دیگر داریم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش ها برخواهم گشت. اما حالا سرویس خبری این ساعت. سرخط چند خبر. بعد دنبال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل، 280 مگاوات برق و پایتخت و ولایت های شرقی افغانستان منتقل شد. شماره قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان با 13 تن رسید. و مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. تفصیل خبرها. به دنبال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل، 280 مگاوات برق به پایتخت و ولایت های شرقی افغانستان منتقل شد. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا میگوید در نتیجه تلاش های این اداره و همکاری نیروهای امنیتی برق کابل دیشب وصل شد.
همکاران ما تانستم که روز دوشنبه ساعت 6 شام برق وارداتی ازبکستان که به ظرفیت 280 مگاوات میباشد به کابل وصل بسازن.
ساحه دنده غوری و دنده شهاب‌الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنها قرار دارند، در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود و در نتیجه برق پایتخت قطع شد. نیروهای امنیتی افغان از همان هنگام عملیاتی را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند و جمعه گذشته این مناطق از وجود شورشیان تصفیه شد. شمار قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به 13 نفر رسیده است. همچنان در این حمله که در بازار همین ولسوالی رخ داد، 17 تن دیگر زخمی شدند. جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی ولایت پروان در رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان رویداد دیروز غیر نظامیان بودند.
در چرینی که سیاگر چند نفر پلیس محلی 4 نفر شهید شد و دیگر 9 نفر هم نفر ملکیه و 10 نفر هم نفر ملکی زخمی داریم. تقریبا زخمی ها را چیز انتقال کردیم با شفاخانه ملکی پروان.
بر اساس گزارش ها معاون قماندانی پلیس محلی ولسوالی سیاگر در این حمله انتحاری کشته و قماندان پلیس محلی شدیداً زخمی شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را که نخستین رویداد مرگبار در ولسوالی سیاگرد پروان پس از سالها بود به دوش گرفتند. ادامه خبرها. به دنبال بستن مرزهای مقدونیه برای پناهجویان افغان، وزارت خارجه آن کشور میگوید نمیتواند مقدونیه را به کمپ مهاجرین مبدل سازد. در خبرنامه وزارت خارجه این کشور آمده که سربیا، کرواسیا و اسلوونیا تصمیم گرفتند که شمار پناهجویان افغان در آن کشورها کاهش یابد. به گفته مقام ها در چند روز گذشته بیش از 600 شهروند افغانستان دوباره به مقدونیه فرستاده شدند. بر اساس گزارش ها حدود 5000 پناهجوی افغان در حال حاضر در یونان که هم مرز با مقدونیه است گیر ماندند و برای آنها اجازه ورود به اروپا دادن نمی شود. به گفته مقام های مقدونیه تنها شهروندان عراق و سوریه می توانند وارد مرزهای این کشور شوند. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید نباید در اروپا با پناهجویان افغان برخورد دوگانه صورت گیرد. تا لحظات بعد در این باره گزارش مفصل تری خواهیم داشت. مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. راو انور یک مقام ارشد پلیس که عملیات علیه شورشیان را رهبری کرده میگوید نیروهای امنیتی بالای یک خانه که در 50 کیلومتری شمال شرق کراچی موقعیت دارد حمله کردند و شورشیان را کشتند. با گفته های 8 شورشی در جریان جنگ مسلحانه با نیروهای امنیتی در داخل خانه از پا درآمدند و 4 تن دیگرشان هنگام فرار کشته شدند. انور همچنان گفت شورشیان به گروه لشکر جنگوی که وابسته به شبکه القاعده در شبه قاره هند است مربوط بودند. ایالات متحده آمریکا و روسیه طرحی را برای توقف خشونت‌ها در سوریه اعلان کردند. قرار است این طرح از نیمه شب 27 فوریه به اجرا گذاشته شود. در بیانیه مشترک که دیروز نشر شد، دو کشور گفتند این پلان که از سوی سازمان ملل متحد تهیه شده، گروه داعش و جبهه النصره و سایر شبکه‌های تروریستی را در بر نمی‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها، جوانب دخیل در بحران سوریه توافق خود را در 26 فوریه در دمشق اعلان خواهند کرد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از این طرح استقبال کرده و آن را پس از انتظارهای زیاد نشانه از امیدواری خوانده است. محکمه استیناف ایران حکم بالای یک فیلمساز آن کشور را به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغات منفی به یک سال کاهش داد. کیوان کریمی که 30 ساله است پیش از این از سوی یک محکمه دیگر به 6 سال زندان محکوم شده بود. کریمی میگوید بر اساس حکم محکمه استیناف ایران باید به بدن او 223 شلاق زده شود. با گفته وی پس از این به هیچ صورت حکم محکمه در مورد وی تغییر نخواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها حکم بالای این فیلمساز در حال صادر شده که در آستانه انتخابات پارلمانی در 26 فوریه در ایران سرکوب شماری از نویسنده ها، خبرنگاران و هنرمندان افزایش یافته است. و وزیران خارجه آلمان و فرانسه برای حمایت از رهبری اوکراین به کیو رسیدند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که ائتلاف طرفدار غرب اکثریت کرسی‌ها را هفته گذشته در پارلمان اوکراین از دست داد. بر اساس گزارش‌ها فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی و ژان مارک ایرالت وزیر خارجه فرانسه در جریان سفر به کیو از آوردن اصلاحات توسط رژیم فعلی اوکراین ستایش کردند، اما آنها از کیو خواستند تا مبارزه با فساد اداری را بیشتر سازد و در این عرصه پیشرفت کند.
با عرض سلام، وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین منفی 4، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 6، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 1، آسمان آفتابی.
شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. ساعت 7:37 به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. یونان مرزهای شمالیش را برای افغانها بست. نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان بی سرنوشت ماندند.
در روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضیا نداره، هم روی زمین فقط میخوابه، دراز میکشن. بیشتر از اینا رو زن و بچه تشکیل میده، بیشتر از این نفوذ را.
وصل دوباره جریان برق پس از هفته ها باشنده های کابل را تا حد شادمان کرده است. کابل امروز میزبان نشست 4 جانبه است که در آن شاید زمان و مکان برگزاری گفتگوهای صلح با طالبان روشن شود.
حکومت افغانستان انتظار داره که مکان و زمان گفتگوهای مستقیم نمایندگان حکومت افغانستان طالبان مشخص شود.
در پهلوی گزارش های دیگر، نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و برنامه شنیدنی رنگ های زندگی را نیز در همین مجله برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. وزیر مهاجرون و عودت کننده های افغانستان میگوید نباید با افغانها در مرزهای یونان با سایر کشورهای اروپایی تبعیض صورت گیرد. سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تلاش میکند تا به زودی از وضعیت فعلی پناهجویان افغان در یونان آگاه شود. در حال حاضر هزاران پناهجو جوی افغان در بی سرنوشتی در مرز یونان با مقدونیا به سر میبرند و دروازه های اروپا برای آنها بستند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
یونان مرزهای شمالیش را تنها برای پناهجویان افغان بسته است و شهروندان سایر کشورها تا هنوز اجازه می‌یابند تا از طریق یونان وارد اروپا شوند. بر اساس گزارش‌ها 5000 افغان در یونان منتظرند تا برایشان اجازه عبور به مقدونیه داده شود. بر اساس گزارش‌ها مشکل اصلی را مقدونیه به میان آورده و نمی‌گذارد که افغان‌ها وارد آن کشور شوند. به گفته مقام‌های مقدونیه تنها به شهروندان عراق و سوریه اجازه ورود به آن کشور داده می‌شود. در کابل سید حسین علیمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تا ساعت 8 دیشب با رئیس جمهور و رئیس اجراییه در مورد مشکل پناهجویان افغان صحبت کرده است. آقای بلخی با رادیو آزادی گفت نباید در اروپا با پناهجویان افغان تبعیض صورت گیرد.
یک نوع تبعیض است و انتظار نمیره که کشورهای اروپایی بین انسانها تفاوت و تبعیض قائل شوند. البته ما را معلوماتی که گرفتیم امروز معلومات ما معلومات ابتدایی است. ما همکاران وظیفه دادیم که در این مورد تحقیق بکنن. فعلا اونا مشغول تحقیقات خودشان است.
مقدونیه که هم مرز با سربیا است پاسخ قانع کننده نداده که چرا مانع ورود افغان ها می شود. سربیا نیز وضاحت نمی دهد که چرا پناهجویان افغان را نمی گذارد وارد آن کشور شوند. جاوید یک پناهجوی افغان است که در حال حاضر در یونان به سر می‌برد و بر رادیو آزادی گفت بسیاری از پناهجویان افغان در وضعیت خیلی بد قرار دارند و اکثریتشان زنان و کودکان هستند.
در روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضیا نداره، هم روی زمین فقط میخوابه، دراز میکشن. تام بیشتر از اینا رو زن و بچه تشکیل میده، بیشتر از این نفوس رو. یعنی 70% اینا که از زن و بچه است، 30% چه مرد مجرد یا بزرگ هستن.
تا حالا سربیا و مقدونیه دروازه هایشان را برای افغان ها باز گذاشته بودند، اما حالا این وضعیت یک مشکل جدی برای پناهجویان افغان دانسته می شود. در جریان سال 2015 میلادی بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان، عراقی، سوری و شمار از کشورهای افریقایی خود را با پذیرش صدها مشقت به اروپا رساندند. از آغاز سال 2016 که کمتر از 2 ماه از آن گذشته تا حالا حدود 100,000 پناهجو از راه ترکیه و یونان و سپس مقدونیه و سربیا وارد اروپا شدند. اتریش میگوید روزانه 80 درخواست پناهجویی را بررسی کرده میتواند، اما مقام های این کشور میگویند تعداد پناهجویان خیلی زیاد است و ظرفیت ها به سوی تمام شدن میرود. جرمنی چند پیش گفته بود تمامی افغان ها را پذیرفتن نمیتواند و اخراج و فرستادن اجباری آنها را به زودی آغاز خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز کابل میزبان نشست 4 جانبه است که در آن بالای چگونگی مذاکرات صلح گفتگو می شود. نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در این نشست حضور خواهند داشت. حکومت افغانستان انتظار دارد که در این نشست زمان و مکان برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان تعیین شود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی، گفت در نشست امروز آخرین مراحل ترسیم نقشه راه برای مذاکرات صلح نهایی خواهند شد.
قرار است جلسه 4 جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در کابل آغاز شود. حکومت افغانستان انتظار دارد که آخرین نقشه را در اینجا تعیین شود و مکان و زمان گفتگوهای مستقیم نمایندگان حکومت افغانستان طالبان مشخص شود. به تعقیب این جلسه اولین نشست مستقیم برگزار می شود و توقع داریم که به نتیجه لازم برسیم.
در این حال عبدالسلام راکتی، یک عضو شورای ملی افغانستان و کسی که در زمان حاکمیت طالبان در موقف‌های بلند نظامی وظیفه اجرا کرده است، پیشنهاد می‌کند که تمام جناح‌های درگیر باید در پروسه صلح افغانستان دخیل شوند. راکتی به رادیو آزادی گفت رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز باید بخشی از این گفتگوها باشد.
تو امید متلرن چې انشاءالله که طالبان په ورو مجلس کې اجر شي بیا دغه مجلس
وای میگوید من امیدوارم که انشاءالله اگر طالبان هم در این مجلس شرکت کنند این نشست به نتیجه نخواهد ماند و نتیجه در پی خواهد داشت. خوبتر خواهد شد که نه تنها طالبان بلکه گلبدین حکمتیار هم در چنین نشست شرکت کند. همه جناح‌های طالبان در این جلسه حاضر باشند. صلح به آن میگویند که در افغانستان به امنیتی و جنگ کاملا از بین برود. اگر یک گروه در مذاکرات صلح شرکت کند و گروه دیگر پشت سر گذاشته شود، در این صورت با آن صلح، امنیت و رفاه گفته نمی شود. تا به حال طالبان و یا حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به طور رسمی تایید نکردند که با حکومت کابل به طور مستقیم گفتگو خواهند کرد. اما با نقش روزافزون پاکستان و نفوذی که اسلام آباد بالای این گروه‌ها دارد، امیدواری‌ها برای برگزاری گفتگوهای مستقیم سال اندک نسبت به گذشته افزایش یافتند. دیروز راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به قطر رفت، جایی که شماری از رهبران طالبان به سر میبرند. سخنگوی اردوی پاکستان تایید کرد که این سفر راحیل شریف بخشی از تلاش های اسلام آباد برای آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح است. و حالا هم فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. به دنبال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل، 280 مگاوات برق به پایتخت و ولایت‌های شرقی کشور منتقل شد. شمار قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به 13 نفر رسیده است. همچنان در این حمله که در بازار همین ولسوالی رخ داد، 17 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال بستن مرزهای مقدونیه برای پناهجویان افغان، وزارت خارجه آن کشور میگوید نمیتواند مقدونیه را به کمپ مهاجرین مبدل سازد. در این حال وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید نباید در اروپا با پناهجویان افغان برخورد دوگانه صورت گیرد. مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. ایالات متحده آمریکا و روسیه طرحی را برای توقف خشونت‌ها در سوریه اعلان کردند. قرار است این طرح از نیمه شب 27 فوریه به اجرا گذاشته شود. محکمه استیناف ایران حکم بالای یک فیلمساز آن کشور را به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغات منفی به یک سال کاهش داد. کیوان کریمی که 30 ساله است، پیش از این از سوی یک محکمه دیگر به 6 سال زندان محکوم شده بود. و وزیران خارجه جرمنی و فرانسه برای حمایت از رهبری اوکراین به کیو رسیدند. این سفر در حال رخ می‌دهد که ائتلاف طرفدار غرب اکثریت کرسی‌ها را هفته گذشته در پارلمان اوکراین از دست داد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش های دیگر، از فرشته نگاه میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شده.
لوی درستیز پیشین استرالیا میگوید کشورش کدام استراتژی در افغانستان نداشت. در این مورد روزنامه استرالیایی واتودی یا دبلیو ای تودی مطلب را نشر کرده است. روزنامه واتودی می نویسد پیتر لی، لوی درستیز پیشین استرالیا میگوید استرالیا و متحدانش در افغانستان استراتژی نداشتند و اکنون در پی یک رای حلند، زیرا آنها اهدافشان در آن کشور را تعریف نکرده بودند. لی دگر جنرال متقاعد استرالیایی در یک پیام خود به فیر فاکس نوشته و گفته است که قصد بیرون شدن و یا باقی ماندن ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان ناکام است، زیرا با وجود حضور 15 ساله این ائتلاف در افغانستان وضع امنیتی این کشور روبه و خامت است. پروفسور لی در ادامه می نویسد ما نوز هم برای استراتژی بیرون شدن از افغانستان با مشکلات مواجه هستیم. سیاستمداران ما در مورد استراتژی خود بیشتر برای ما چیزی نگفتند. به گفته وی ماموریت در آغاز واضح بود و آن این که شبکه القاعده باید سرکوب شده و رژیم طالبان به خاطر باید سرنگون شود که از شبکه القاعده حمایت می کرد. برخی از روزنامه‌های غربی در مورد پناهجویان افغان و مشکلات آنها پرداختند. در این میان دیلی میلز نوشته است بحران پناهجویان پس از آن در یونان تجدید یافت که مقدونیا سرحد خود را برای پناهجویان افغان مسدود کرد. به گفته روزنامه یونان تعهد کرده تا در برابر این اقدام مقدونیا عکس العمل نشان دهد. در این حال 5000 پناهجو در سرحدات یونان منتظر عبور سرحداتند و در حالی که 3000 دیگر در آتن پایتخت این کشور انتظار رفتن به کشورهای دیگر اروپایی را میکشند. از سوی دیگر روزنامه دیلی میلز میگوید آلمان روز دوشنبه فیصله اتریش در مورد تعیین سهمیه به پناهجویان را مورد انتقاد قرار داد. از سوی دیگر روزنامه دیلی میلز میگوید جرمنی روز دوشنبه فیصله اتریش در مورد تعیین سهمیه به پناهجویان افغان را مورد انتقاد قرار داد. جرمنی میگوید در این حال که اتریش روزانه تنها قضیه 80 پناهجو را بررسی میکند، متبقی را اجازه عبور از سرحد نیز میدهد.
اگر تا پایان این مجله خبری همراهی هم کنید، برنامه شنیدنی رنگ‌های زندگی را هم خواهید شنید. پس از هفته ها عملیات، کار و انتظار، بالاخره برق وارداتی ازبکستان دیشب به کابل دوباره وصل شد. شرکت برشنا میگوید از طریق این شبکه حدود 280 مگاوات برق به کابل و ولایت های شرقی افغانستان انتقال می‌یابد. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت شورشیان و هیچ کس نباید بر پایه‌های برق که تأسیسات خیلی مهم برای تمامی افغان‌ها هستند حمله کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کابل شهری که 3 هفته را در تاریکی گذاشتان دیشب با وصل شدن برق وارداتی ازبکستان اندک چراغان شد. یکی از محدودترین پایتخت‌های جهان که در قرن 21 بیبرقی طولانی را تجربه کرد، آن هم به دلیل عوارض فنی به خاطر جنگ. شرکت برشنا میگوید ساعت 6 شام دیروز لاین عمومی انتقال دهنده برق به کابل وصل شد. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات برشنا بر رادیو آزادی گفت با وصل شدن برق به کابل شمار از ولایت های شرقی نیز صاحب برق شدند.
طی 20 روزی که مشکل برق بود که از تاجیکستان برق میگرفتیم، بیبرق به مزار شریف، خمری و همچنان به کندوز دادیم و باقی مانده 280 میگاوات برق لاین وارداتی ازبکستان به کابل انتقال دادیم که کابل، لغمان، ننگرهار و میدان وردک از این برق استفاده میکنند.
ساحه دند غوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنجاها قرار دارند، در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود که در نتیجه برق پایتخت قطع شد. نیروهای امنیتی افغان از زمان هنگام عملیات را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند. در جریان یک هفته گذشته این عملیات ها شدت یافت و روز جمعه گذشته از تصفیه کامل مناطقی که پایه های برق در آن قرار دارند خبر داده شد. شرکت برشنا میگوید باید برنامه‌ای در نظر گرفته شود که دیگر ساحات پایه های برق وارداتی با تهدید روبرو نشود. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات این شرکت از شورشیان هم خواست تا هیچگاه پایه های برق را هدف حملاتشان قرار ندهند.
افغانستان برشنا شرکت یکی از تأسیسات عامل منفعه افغانستان است و تحت کدام روند و حزب و سیاست قرار ندارد، فقط یکی از شرکت های خدماتی است که به هر افغان ولو که در هر جا زندگی میکنند تحت هر روندی از برق رسانی میکنند.
بر اساس مطالعه بانک جهانی تنها 40% از شهروندان افغانستان به برق دسترسی دارند که از این میان تنها 25% برق را خود افغانستان تولید میکند و متبقی از کشورهای همسایه وارد میشود. ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران کشورهایی هستند که قرارداد انتقال برق به افغانستان را بستند. منابع آبی و بندهای برق افغانستان به معیارهای دهه 70 میلادی ساخته شدند و توانایی تولید بیشتر برق را ندارند. اما در کنار این کار، ساختن و تولید بسیاری از بندها به دلیل ناامنی یا به تعویق افتاده یا تا هنوز اصلا آغاز نشده است.
برق وارداتی از ازبکستان دوباره به کابل وصل شد، اما کابل هنوز هم یکی از معدودترین پایتخت هایی است که به طور کامل برق ندارد. هنوز هم پرچوی های برق در نقاط مختلف شهر وجود دارد. جاوید نعیمی در گفتگوی با وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا علت این پرچوی ها را پرسیده.
توحیدی صاحب، از برخی پرچوی ها به دنبال وصل شدن برق هم شکایت های وجود داشته، آیا فکر میکنی بنا به برخی عوارض تکنیکی بوده و یا که این روال پرچوی ها ادامه پیدا خواهد کرد؟
نه، این پرچوی همون پرچوی نرمال زمستانی است که اضافه مصرفی بعد از هموطنان عزیز نشان میده. اگر هموطنان معامله ما همکاری کنند در ایام زمستان است فعلا و سرتر است، اگر از بخاری های برقی استفاده نکنند ما میتونیم که به شکل 24 ساعته برق داشته باشیم و اگر نه دمو 80% برق داریم، 1-20% پرچوی در میان شاید باشد تا وقتی که ایام بهار بیاید و کمک وطنان عزیز از مصرفشان کاسته شود. دیگر برق ما فعلا به شکل نرمال است، اما برقی که در ایام زمستان به شکل عادی داشتیم باشیم فعلا هم داریم.
بله، و توحیدی صاحب، در نتیجه درگیری ها در ولایت بغلان در دو ساحه دند غوری و دند شهاب الدین ای پایه ها با عوارض فنی روبرو شدن، چی تضمینی وجود داره که در آینده چنین حملات از سوی شورشیان صورت نگیره؟ آیا نیروهای امنیتی افغان چنین اطمینان دادن برای شما؟
ولی تافل نخواسته این موضوع ما درخواست کردیم که باید یک فکری یا یک راه برده کار ساخته شود تا در بخش نگهداری از وسایل یک فکر صورت بگیره. مگر ما همیشه از طریق رادیو شما هم میگم به هر روندی که هست میگم ای که در افغانستان برشان شرکت یکی از تأسیسات عامل منفعی افغانستان است و تحت کنم روند و حزب و سیاست قرار نداره، فقط یکی از شرکت های خدماتی است که به هر افغان ولو که در هر جا زندگی میکنه تحت هر روندی از برقرسانی میکنه. فلحاظا خواهش ما از این آیی است که به تأسیسات عامل منفع احترام گذاشته، به مردم افغانستان که بیشترین یعنی 72% برقی که استفاده میکنن تا 100 یا 200 افغانی است که توان پرداخت بیشتر از این دارن، احترام بگذارن و تأسیسات عامل منفع را برش مشکل ایجاد نکنن.
وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا با رادیو آزادی صحبت میکرد. کابل دیشب دوباره چراغان شد. امیدوارم خانه هایتان هیچگاه تاریک نشود. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوره سرمانه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روزهای شنبه در برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 3 تا 5 در انتظار شما هستیم. در این برنامه شما هم میتونین از طریق تلفن، سکایپ، اسمس و فیسبوک با ما در تماس شوین و درباره موضوع مشخص برنامه ابراز نظر بکنین. وعده ما شما روز شنبه از ساعت 3 تا 5 برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با شما هستن، از البته ساعت 7 صبح. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج بشنوید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم من محمد هارون رحیمی، سکنت اصلی ولایت لوگر، سکنت فعلی کارتنر ناحیه هشتم.
میشه بگوین در مورد تحصیلاتتان چقدر تحصیل دارین، تا کجا خواندین درس؟
پاراسن فشارده نستوی ساختمانی هستم و فعلا لسانس خود در پنتون باختر سمستر شش هستم که ادامه میتونم که بخیر لسانس شد.
بسیار خوب، یعنی عالم مصروف تحصیل هستین. مخصوصا ما باز جوانایی را میبینیم در بیرون، در بعض پارک ها، همونطور در بعض جایا میبینیم در هر منطقه که مصروف بعض سرگرمی ها، مثلا بعض بازی ها هستن که بعض جمله گودی پراندازی. خودتان هم گاهی بیت و مصروفیت ها رو میارین؟
نه خیر، ما شخصا خودم چه وقت گوتی پرانوازی نکردیم و علاقه من خواهدش خواهم نیستم، وقت نیست اگر که ما این کارها را کنیم.
و جوانایی داره که شما میبینین در دور براتون که امی کارها را مثلا
بمی سرگرمی
رو میاره؟
بمی سرگرمی رو بلخصوص روزای جمعه سرگرمی زیاد است بعد از این اثر.
و خودت چطور زیادتر به کدام بازی ها علاقه داری میشه بگوین؟
من علاقه مند والیبال زیاد بودم که سابق میکردم، فعلا چند سال است که از پیش دور هستم.
به نظر شما یک جوان در پلوی ازی که درس میخونه خوب است که در پلیش تفریحم کنه؟
بلا چطور خوب نیست، به خاطر رفع خستگی و ذهنیت میتونیم ورزش باید کنه. در پلوی درس خواندن فشار میاد سر آدم، میگم زیاد درس خواندن و قیدگیری یا در اون صورت خوب است که در پلیش ورزش کنه، یک بازی دیگه کنه یا تفریح کنه.
در اوقات بیکاری مثلا زیادتر خوش داری با کدام نوع تفریح رو بیارین یا کدام نوع تفریح را دوست دارین؟
من در اوقات بیکاری خوش دارم که یک جای آرام باشه، یک ساحه سبز باشه که تنها همونجا بشینم تماشا کنم چار اطراف.
پس این نظر را که دارین میخواستم بفهمم که به شعر و شاعری هم علاقه دارین؟
زیاد نه.
بسیار خوب، مطالعه میکنین؟
شعرها رو مطالعه نکنه بخاطر که درسای پنتون بسیار مشکل است و رشته انجینری سیوال تمامش محاسبه است، مجبور که او را کار کنی و بخوانی یک سید زحمت بکشی. بخاطر اگر علاقه من از کتاب های دیگه است و وقت نیست که او را مطالعه کنیم یا بخوانیم.
موفقیتتون رو میخواییم از شما. تشکر.
تشکر شما هم.
شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. رادیو آزادی همچنان روی اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. همچنان برای گرفتن خبرهای تازه و دقیق صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. فراموش نکنین که روی صفحه فیسبوک و وبسایت ما تصاویر و ویدیوهای جالب و دیدنی هم هستند که در انتظار شما. حالا با پایان